ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په کابل کې د سهار شپږ نیمې او په اروپا کې د سهار څلور بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3.5% افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی او تر اوسه د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو مراسمو کې وویل د امریکایي سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پایلو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشو چې څه باندې 1,00,000 کسان نندارې ته ورغلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوپنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلي دي.
په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی پا دغا صورت که بیا میرمن حق لری چه دخبل خوان نه مطالبه ده طلاق و اساس ده ضرر اوکی.
دلاهور کنم یا معتاد وای چی ده اتیاد لعمل کورنی را تخبی زرسه بیده.
بچی دخبل خوان تا ورغل همه ما تا بایسی ندیر پری ولی که تا قلولیه این باوار ندر لگوی وزی که ندی خبل سره ندی دو سره.
او دو پروگرام پا پای که و پزل پوری دراما لرو.
سره هغه دی جمیل هغه
رختی هم ده خو جمیل ده. جمیل هم پا خیر اغلی
خیر لکو ما شو عجیسه ستاسو لراس هم جا خیر لیده لی
ونی خدای دی خیر کیست
سا پیخه ده
دیره بدر ها پیخه ده عجیسه.
اوز خپرونه پا یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر 3 کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله 2 برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سترو سو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل. اوس د 3 کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترو سو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړل. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې راپې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پاللو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترو سو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیزه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 13 کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به یې د 13 کالونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تېره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دوی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروي سروې کړې وه، موږ ته داسې راپور دی چې یو سل شپېته هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا یو سل درې اتیا جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولی شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل که څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای سي سي خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیدې چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه به سرپناه او به سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولې نشی کولای سي په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای.
او بل بعد پایله داده چه اکثران دی معتادین و مرمنی متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتی کیگی او معتادین نشی که ولی چه دی خپل مرمن اغا جنسی غرایز پورا که پو بعض مواردو که کیدهشی بعد پایله داده چه دی معتادین و مرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو تا مخوو که او بل داده چه دی معتاد بد چلن نخبل خز و مرمن سرا بعد پایله بداوی چه پا اغا کورانی که چه کم معتاد و سیگی دی اغا کورانی فضا دی اغا کورانی بالاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه التر طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی
که یه معتاد لخبری میرمنی سر برد چلند کهوی پا دی صورت که یه میرمنی تا چه که اول پکار دی؟
دی معتاد میرمن تا پکار دی چه دی خپل دی خواند علاج و معالجه و که دی خپل خواند صحی مراکز و شفاخانو تا معرفی که دی تداوی و که علاج و که زکه آقا خواست مریض دی اینو پو احتیاط سر اخته شوی دی که دا میرمن دا خبر نمینی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کهوی پا داغ صورت که بیا میرمن حق لری چه دا خپل خواهند نا مطالبه دا طلاق پا اساس دا ضرر وکی
دا دستی بدخوی معتاد و میرون و پرولاندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری
اولا داده چه دوی خپلوان کوششو که چه دا دی معتادینو علاج وکی بلا خبر داده چه وقتاً فوقتاً دیده معتادین و مراقبت و که ترسو دقا اعتیاد دوی پریدی او بل داده چه دی معتادین و اقربا وقتاً فوقتاً پی دوی بانده مراقبت و لری نظارت و لری ترسو دوی خزو بانده ظلم و نکی زیاده و نکی او بالاخره کچیره دی معتاد و دی خزو پو منز که نور جور جاری را نسی نو بیا د معتادینو امدارنګه د خپلوانو امدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه رامنځته کړي
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین پو زور شفخانو تا ارجا که او حاکم نظام کولیشی چه حتی پو حق و معتادینو بانده چه کم دوی پا خپل خزو بانده ظلم زیاده او نهاره چلند که عملا دوی لاسونی سی عملا دقا معتادین حاکم تا کش که عملا دقا معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چه دی یو طرف نه دی اعتیاد نلریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاده نه لاس واخلی
درون آوریدنگو تاسی لازادی رادیو چخد زهرو کاروان خبرونه آوری تا پکتی اویلات او سیدون که لاهور خان لپنزلو سو کالو رایسی نشکوی دا چې څو ځله دوبوی ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشو له امله یې ونه سوی کولای چې په دوبوی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي لاهور زیاتوي چې ورونه مې تر ما کشران او ښه ډېرې پیسې لري خو زه د نشو له امله اوس دوی ته محتاجه یم دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم د شپې به لاړم تم به نشه وکړله دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم بس پر پروت به وم څه به م لاسته رام سهار به چې ژر شنم خولۍ به م په سر وه بوټونه به پښو همداسې به پروت وم ژر شوی به وم نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله هغه پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ م به څه کوله د کور نه بهر کړلم خو بیا م نه کېدلم تا شوی وم خو یوه ورځ د پلاره نه یې کوم خیر دی نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ولم کسان بیې راکړو چې بیا به یې نه کوې بیا به بیا چې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر م به ډکول دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که یا به یو ته واتسل یا وتم بوس یا نن خو سیګرت سره څکم ما سره خو نن چار شته دي او نن پین سره شته دي نو یو اروپای سره شته دا به خاطر را و چې کله مې مور مړه کېدله ما سره دی ویره پیدا راک نو کچې ته خپل خپلوان ته ورغله ما ماته پیسې نه تیر کړې ولې چې ته خجوري یې اینه باور نه درلودو یو ځای کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې پورسه اکسیجن ورته پیدا کړه مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یو بسه و چې ومو به سره داسې کوڅه وه د کوڅې کې ما سره سایه وختله ملا شوله ما یوه واره پیسې نه درلودله زه لاړم دوبۍ ته بیا راغلم په ارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو بل ورور مې دی دکان کوي بل ورور مې دی نن بئی کوي بس یو ځوان داسې پکې ګرځم کورنۍ خودمون ستړي شوي دي جنګون یې رنې ستړي شوي دي په هر رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنګ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټا راکړه داسې بس سره کوټې کې اوسېږ مونږ ته وپاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې وړې دي ه دوی نه زه مشر یم ه دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسرایو په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسرایو انډیوالان به سره و چکرې به وای د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم یارې استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هی دلاست ایا په هی دلاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم بخمار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولی سی او حتی آکیده سی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل پلو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لری چه دا خپلا خپل ذات که یو لوی ستونزه ده او دی مریض دی احیال پاره مشکلات پیدا کهی او حتی دی بد و عواقب و کارندویی هم کویسی
ایا په هی دلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلې
خیر نکوما شو حاجي صاحب ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی
ولې خدای دې خیر کړي
څه پېښه ده
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته ووایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوي دي
بېرته په همغه مردار عمل اخته شوه
په کوم مردار عمل
بیا یې هیروین شروع کړل
څه شي بیا یې هیروین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا یې څنګه هیروین شروع کړه
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې ده خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس
نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې مزاد پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي.
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دا دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې.
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده را سره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې. څو ځله دې علاج وشو؟
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب که. دواړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، د خدای په امان.
Sada bangro chan chan.